مشال رادیو درنو اوریدونکو د غرمې د 12 بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو قربایم. په دې یو ساعت خبرونه کې لومړی خبرونه اوري، ورپسې په لومړی نیمای کې د ریپورټونه لرو، په دویم نیمای کې اونیس پروګرام د کرخې په غاړه اوریدل شي. اول خبرونه چې تاسو ته زما همکار فرخنده اسد باندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی، په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ولی له حکومت سره تر مذاکرات وروسته نن خپل مړی خاورو ته سپاري. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د قومي سملې غړی علي وزیر بنن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کولی شي. او د امریکا د استازو جرګې زیاتره غړي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مؤاخذې ته تیارې نیسي. د خبرونو تفصیل، په کوټه کې پر احتجاجي پرلت ناستو هزارګانو او د حکومتي غړو ترمن د کامیاب مذاکرات وروسته د جنوري پر نهمه د احتجاج کوونکو مشرانو د پرلت ختمولو اعلان کړی. د کوټه پر مغربي بای پاس ناستو د هزارګانو مشرانو ولی نن با خپل وجل شوي تنان خاورو تسپاري. دا له هغې وروسته ده چې د جنوري پر درېمه یو لس کان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلي ول. د پیښې ذمهواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال په مشرۍ په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زیدی، زلفی بخاری او د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د احتجاجیانو د شهدا کمیټې له مشرانو سره د شپې ناوخته ولیدل او د دوی زیاتره غوښتنې ومنلې. او د هغه خبري وضاحت یې هم ورکړ چې پکې وزیر اعظم پرون ویلي وو چې د هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي، خو لومړی د دوی خپل مړی خاورو ته وسپاري او کوټې ته د ورتګ په غوښتنه د وزیر اعظم نه بلیک میل کوي. د وزیر اعظم پر دغه وینا ټولنیزو رسنیو سخت تنقید وکړ. بلخوا تمه ده نن وزیر اعظم عمران خان کوټې ته لاړ شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم یو مشر او د قومي سملې د غړي علي وزیر وکیل وایي چې نوموړی بانند د جنوري پر نهمه په جیل کې دننه عدالت ته وړاندې کولی شي. وکیل قادر خان نن مشال رډیو ته ویل د علي وزیر په شمول په کراچۍ کې د غورزنګ نور نیول شوي غړي به هم نن دغه عدالت ته وړاندې کولی شي. دا به د دغو ټولو نیول شوو د خوشي کولو د سمانتونو لومړی اورېدنه وي. پولیسو د پی ټی ایم دا ټول کسان تېر اونۍ د دسمبر پر 1 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. علي وزیر د دسمبر 14 په پېښور کې نیول شوی وو، بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 6 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړي او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي، خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تورونه بې بنیاده بللي دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د افغان جګړې د پایتا رسولو په هدف تسولې د خبرو په دویم پړاو کې د قطر په مرکز دوها کې د ایجنډا پر سر خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي د دوی مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په دوران به په دې اړه بحثونه کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیان دی. نازیا انوري رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې افغان ډله پوره تیاری لري او په خبرو کې به د اوربند پر مسله بحثونه کوي. د ایران په فضا کې د یوې یوکرایني مسافر وړونکو الوتکې د نسکورېدو یو کال پوره کېدلو وروسته 500 هیوادونو له ایران غوښتي چې دغه پیښې پوره معلومات دي له دوی سره شریک کړي او په دې اړه دې دغو هیوادونو ته حساب ورکړي او د متاثرو کورنیو سره د انصاف وکړي. د 2000 کال د جنوري پر 1 د یوکرین نړیوال هوایي شرکت 225 پرواز د تهران هوایي ډګر نه تر الوتکې لږ ساعت وروسته وغورځېد چې پکې 168 سپاره کسان وژل شول. په دغو کې د زیاتره مسافر ایرانیان او کینیډایی وو او ځینې نور پکې د افغانستان، برتانیې، سویډن او یوکرین سره تعلق لرلو. او بل خبر دا چې د امریکایي کانګرس پر ودانۍ په حمله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رول له وجې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګه په راروانه اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ مؤاخذې ته تیارې نیسي. د استازو جرګې سپیکر نانسی پلوسی د جنوري پر 1 دړکه ورکړې کچېرې مرستیال ولسمشر مایک پینس او کابینې د آئین 15 بدلون د ولسمشر ټرمپ د لرې کولو لپاره استعمال نکړ او یا هغه پخپله مستفی نشونو، دوی به پخپله کوم ګام پورته کړي. خو نانسی پلوسی پر رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې ذکر ونه کړ. نانسی پلوسی په یو بیان کې ویلي که ولسمشر په خپله د خپلې عهدې نه په رضاکارانه ډول لرې نه شو نو کانګرس به د دوی خبره عملي کوي، خو په داسې وخت کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاري موده د جنوري پر 6 پای ته رسي دا به ګرانه وي چې په دغه لږ وخت کې نوموړی له خپلې عهدې څخه لرې کړی شي. دا خبرونه
فرخنده صدوا چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول او ریدونکو په دې خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. د کوټي هزارګانو احتجاج ختم کړ، نن به مړی خاورو ته سپاري.
لوائکی میں شہدا نے خود یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ ڈرنا ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ
په کراچی کې د هزارګانو په ملاتړ خلکو لارې تړلې وې. ترانسپورټران وایي تاوان وروخته.
د کراچی نه ومنه سا حیدرآباد پورې تقریبا کم از کم 50,000 ګوډي په د ټیم کې ویلوړ دي. یوم یا حساب سره 50 کروڑ روپے صرف د ترانسپورټ والا نقصان کیږي.
د پنجاب یو عدالت د لشکر جنگوی او مشر زکی الرحمن لکوی ته د 15 کاله بند سزا وروله. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي انتظامی هغوی ته د کورونو د جوړولو معاوضې نه ورکوي. د پکتیا خلک د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي.
کله چې اوربند نه وي نو دغه نور هم پیچلی کیږي. دا خبرې او د اکثره خلکو غوښتنه دا ده چې اوربند وسي، نو په ښه شکل سره به خبرې مخې ته لاړې شي.
او په دویمه نیمایي کې د کرخې په غاړه خپرونه اورېدی شي. راسره اوسئ. د کوټي په غربي بای پاس سړک باندې د هزاره قبیلې لخوا روان پرلت د شپږو ورځو وروسته ختم شوی دی. د حکومت او د احتجاجي پرلت له مشرانو ترمنځ د دوی پر غوښتنو خبرې وشوې، د کوم وروستو چې د پرلت د ختمولو اعلان وشو. د جنوري په 9 د شپې د بلوچستان اعلی وزیر په مشرتابه کې یو وفد د پرلت ځای ته ورغلی و. هلته د پرلت له مشرانو سره خبرې وکړې. حکومتي وفد ویلي د پرلت کوونکو زیاتره غوښتنې منلې دي او نن به د پرلت برخوال خپل مړي خاورو ته وسپاري. بلخوا امکان دی چې وزیر اعظم عمران خان نن کوټې ته ورشي. نور تفصیل لا یوب ترین.
د هزاره قبیلې لخوا د کوټ پر غربي پای پاس سړک باندې روان احتجاجي پرلت تېر شپه هغه مهال ختم سو کله چې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې یو حکومتي پلاوی د پرلت و ځای ته ورغلی او هلته د پرلت د مشرانو سره خبرې وکړې، کوم چې د حکومت په وینا د کامیابۍ سره ختم شوې. په پلاوی کې وفاقي وزیر علي زیدي او د وزیر اعظم معاون خاص زلفی بخاري او د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر قاسم خان سوري هم شامل وو. د خبرو وروسته وفاقي وزیر علي زیدي د پرلت و برخوالو ته پخپله وینا کې د خبرو د کامیابی اعلان وکړي او ویل چې حکومت د پرلت برخوالو زیاتره غوښتنې منلي او تړون لاسلیک کړی هم دی.
جو 14 کمیټي نه مطالبات رکھے تھے کچھ مشکل تھے لیکن کوئی بھی مشکل نہیں ہوتے.
وفاقی وزیر سمندری عمر علی زیدی وای چې کوم غوښتنې د شهیدانو کمیټي د حکومت و مخته شوې په هغه کې ځینې مشکل وي، خو د ولس لپاره هیڅ مشکل نه دی. پر دې موږ ناسو او حکومت بدا کول، خو که څه ځنډ پکې راغلی نو دغه وجه هم دا و چې ستاسو پر غوښتنو باندې کار روان و، ځکه چې کوم افسران معطل کول یا لیر کول هغه حکومت له مخه لا کړی دی. د حکم کاپی تاسو ته وسپاري. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې د ولس تحفظ کول د حکومت ذمېداري ده او د دې مقصد لپاره صوبایي او مرکزي حکومت ډېر ګامونه پورته کړي دي چې اغېزې به ژر پر ولس ښکاره سي.
یہ شهر پورے بلوچستان کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، ہر ایک رہنے والے کا.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وای بلوچستان او دغه ښار زموږ او ستاسو د ټولو دی او د دې تحفظ موږ او ستاسو د ګردو ده. ډېر ستونزې او ډېر مشکلات اوس هم شته او په ځینو شیانو کې په تېرو وختو کې کوتاهي ښکاره سوې ده او سنجیدګي نه ده ښکاره سوې، کوم ته چې اړتیا لیدل کېدله. جام کمال خان زیاته کړه چې زه ولس ته تسلي ورکوم چې حکومت به په کوټ ښار او د صوبې په نورو برخو کې امنیت راولي، خلکو ته به انصاف او روزګار ورکول کېږي، چې خلک د عادي شهریانو په توګه په آزاده توګه په دې ښار کې وګرځي. وروسته د پرلت برخوالو لخوا د پرلت ختمولو اعلان وسو.
لوائکی نے شہدا نے خود یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ ڈرنا ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ.
د پرلت یو مشر ارباب لیاقت و برخوالو ته وویل چې د مچ په پیشه کې د وزل سو کسانو د خپلوانو په خوښه موږ پرلت ختمو او مړی به نن و خاور ته وسپارو. د پرلت ختمېدو وروسته به نن د پرلت برخوال خپل مړی و خاور ته سپاري. لري او دغه ورسته امکان دی چې وزیر اعظم عمران خان به د کوټ پر دوره راسي او دلته به او هغه د مچ په پیښه کې د وجلسو لس کان کیندونکو د کورنۍ او خپلوانو سره وویني، ځکه چې وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ په اسلام آباد کې په خپل وینا کې ویلي وو چې څه ډول د پرلت برخوال خپل مړي وخاورو ته وسپاري دغه ورسته به دی سم د لاسه و کوټ ته روان سي. بل لور ته د هزاره قبیلې لخوا د مچ د پیښې په ضد پرلت د شپږو ورځو څخه اوښتی وو. دوی دغه احتجاج دغه وروسته د کوټ پر بایپاس باندې پیل کړی، کله چې تېره اونۍ یعنی د جنوري د میاشتې په درېیمه نیټه د وسلوالو کسانو لخوا د مچ په ګشتوري سیمو کې د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي لس کان کیندونکي په ناترسۍ وژل سوي وو، چې وروسته یې ذمېداري سنی توندلارې ډلې داعش په غاړه اخیستې وه.
دا یو ترین رپورټ مورده په موضوع کې پاتې کیږو. په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ کراچۍ ښار ته په ورتلونکو لویو لارو نېشنل های وې پورټ قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستان جوهر او ټاور سره د 15 نه په زیاتو ځایونو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې احتجاجي پرلتونو دوام کړو. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ د مالونکو ګاډو اتحادیې مشر غلام احمد افریدی وایي د پرلتونو له امله د 500 پورې ګاډي په سړکونو ودرېدلې دي. بلخوا د کوټې د هزاره ټولنې مشرانو له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. تفصیل نیاز علي خان.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ ښار ته په راتلونکي غټو لارو نېشنل های وې پورټ قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 نه په زیاتو ځایونو کې د 15 ورځو راسي احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ ګډز کیریئر یا مال وړونکي ګاډي اتحادیه مشر غلام محمد افریدی وایي د پرلتونو له امله 500 پوری گاڑی پر سڑکونو اتری دلی دی.
غلام محمد افریدی جنرل سیکرٹری کراچی گوڈس کیریئر ایسوسیشن. حیدرآباد بائی پاس بنے درنا دا سوراب بورڈ بنے چونکہ درنا دا کراچی پورٹ دا پوزیشن دا جی چونکہ گوڑی کراچی پورٹ تا رسی گی نا روڈونا باندھ دی واجنا نو کراچی پورٹم چکم دا پدر ٹیم کے بالکل ویرانا پروت تا پدر ٹیم کی گزت اوسط گوڑو تعداد و خیم نو مختلف مقاماتوں کی دے کراچی نا ونسا حیدرآباد پر جو کم گوڑی وی لوڈ دی نو تقریباً کم از کم 50,000 گوڑی پدر ٹیم کی وی لوڈ دی. یومیہ حساب سرا 50 کروڑ روپے صرف دے ٹرانسپورٹ والا نقصان کی گی چکم دے کراچی حیدرآباد پدے اطرافو کی کم گوڑی بھی لوڑ دی.
دا آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میوو دا ملک سخا بہر لیگن کی دا اتحادی مشر وحید احمد وائی چی دلارو دا بندیز لا عملا بہر ملکنو تا لیگن کی دا مالونو ڈک 3.5 کنٹینری پا بیلا بیلو زیانو کی اُلاڑی دی.
دھنوں کی وجہ سے ہمارے کنٹینر ہر جگہ بلاک ہو چکے.
وحید احمد وائی چې د پلتونو له امله زمون کنټینرې ځای په ځای په لارو کې الاړې دي. لږ تر لگا 3.5 کنټینرې الاړې دي چې په لارو کې دي او د دې مالیت 3.6 میلیون ډالر دی او دا د کراچۍ بندر ته نه رسی. نو موږ به د بهر هیوادونو ایکسپورټ زمونږ نه چې کوم طلب یا غوښتنه په دې روان کال کې د 3.5 لک ټنو مالټو هغه به موږ پوره نه کړی شو.
د
کراچی خار او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پلتونو له امله چې خلک د ستونزو سره مخ دي. د لارو د بندیز له امله خلک وایي نشي کولی چې په وخت هوایی اډې ته ورسي او په 13-15 ورځو کې د پی آی اے او د نورو هوایی شرکتونو له شپېتو څخه ډېرې الوتکې لغوه شوې دي. بلخوا د کراچۍ په بیلابیلا سیمو کې په پلتونو ناز خلک وایي چې په کوټه کې پلت روان وي دوی به هم احتجاجونه دوامدار وساتي. خو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاوائی چې د مرکز حکومت اور وزیر اعظم عمران خان د کوټی په پیخه کار نه لري، پکاردا چې مرکزی حکومت زر تر زرا دا مسله حل کړي چې په پرلت ناس خلق او د هیواد نور ټول خلق ادي حالت ته راشي. نیاز علی مشا لیډیو کراچۍ.
په ریپورت کې مو د کراچۍ د ترانسپورټرانو د ستونزو په اړه واورېدل. دوی وایي چې هلته ځایي خلکو د هزارو په ملاتړ کې چې کوم لاریون کړی یا پرلتې غځولې د دې د وجې ترانسپورټ کار اغېزمن شوی دی او دوی ته ډېر زیات تاوان رسېږي. خو بل پلو تاسو دا هم واورېدل د یوبترین په ریپورت کې چې د حکومت او د هزارګانو ترمنځ خبرې اترې کامیابی شوې دي. واغوی خپل پرلت ختم کړي او مشرانو ویل چې نن به خپل مړی خاورو ته سپاري. هلته په پیښور کې د کوټې د هزارګانو سره د یووالي پاړه په احتجاج کې خلکو ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم لا پکار و چې د کوټې د هزارګانو د غوښتنې سره سم هلته ورغلی وای او د غوی سره کتلی وای. دغه مظاهره کوونکو چې تیر ورځ په خبر کې مظاهره کوله د عمران خان پر هغه خبرو تنقید وکړ چې په کینو موړي ویلو چې هزارګان دی خپل مړی اول خاور ته وسپاره دی به بیرستو کوټې ته ورځي. د کوټې ترڅنګ په پیښور، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور، ملتان، حیدرآباد، سکر، سرګودا، مظفرګڑ او ډیر اسماعیل خان کې هم شیعگانو احتجاجی ناستې وکړې. د پیښور د احتجاج په اړه تفصیل غلام غوث را کوي چې د احتجاج کوونکو پر غږ پیل کړي.
عمران خان کوټه جو،
لیډر هو تو سامنے آو،
عمران خان کوټه جو.
په کوټه کې د احتجاج کوونکو سره په پیوستون کې د احتجاجي ناسته د پیښور پریس کلب مخې ته د تیرو دریو ورځو نه پیل شوې ده. د پریس کلب ترڅنګ د پیښور په قیصخانه کې هم دا ډول ناسته دوام لري. په دغه مهال د شیعه علما کونسل جنرال سیکرتر مظفر علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره سمه نه ده چې ګنی اول دی په بلوچستان کې احتجاج کوونکي خپل مړی خاورو ته وسپاري او بیا رستو به وزیر اعظم کوټی ته ورشي.
ځنه مس هغه باره کې زمونږ بل پرونو می اعتراض او پرونو شوی دی کومنګ باندې ظلم شوی دی بار شوی دی پته وای چې بعد کې بر اعظم دا خوشودا مطالبه دی او دا به منی چی دا پاکستان وزیر اعظم دی منی او زمونږ حق دی.
په احتجاجي ناسته کې د نارینه او ترسنګ خزي هم یو وړخته راټول شوی دی او دوی وزیر اعظم ته هم دغه چغی وهی چې هغه دی کوټی ته ورشي او د دوی د وجنو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. احتجاجي لاریون ته په دغه محل یوې میرمنې صدا ډول وینا کوله.
وشیا هزارا برادری جو بالکل مزدور طبقه ہے ان پہ اتنا ظلم ہو تو آپ اس ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ جائیں.
د هزارګانو د مزدورانو سره ډیر ظلم شوی دی نو ته ولی د هغې ظلم سره ولاړ یې؟ زمونږ د ټولو د غوښتنه ده چې عمران خان دی کوټې ته لاړ شي. د احتجاج کوونکو ترڅنګ په پښتونخوا صوبه کې سیاستوالو او مدني فعالانو د وزیر اعظم عمران خان په دغه خبره سختي نیوکې کړې دي چې دا هغه ورتګ به د دې خبرې سره مشروط وي چې اول د وجل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل شي. په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
نو هغه غریبانو چې خپل لاشونه یې خېدي نو خو په دې غرض یې خیر چې وزیر اعظم راشي او موږ ورته خبر وکړو چې اخر دا څه دوره مضبوط قوت دی دا څوک دی چې دا موږ وجنی او دا موږ ولې وجنی او دا موږ تر کومه پورې تر کله پورې وجنی. په داسې وخت کې دی داسې کورنو سره ضد کوي او د خپلې انا د بوج د لاندې پروت دی. په دغه هزارا قوم کې داسې خلک هم شته چې د هغوی په کورونو کې نارینه خلک پاتې نه شو، ټول شهیدان شو، ووجل شو. د ملک وزیر اعظم مسخرې کوي د خلکو لاشونو سره او د هغوی مذاق وړاوی نه، دا ډېره نامناسبه خبره ده د خپلې انا په وجه باندې.
خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې کوټې ته د عمران خان د تګ مسله به زر تر زره حل شي او دوی په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي او د دوی د تحفظ لپاره هم حکومت د کوټې ګامونو پورته کولو هڅه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پنجاب یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه یو مشر زکی رحمان لکوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 8 ویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د 3 لک روپو د جرمانې سزا هم ورولې. پر لشکر طیبه ډلې تور دی چې د 2013 کال د ممبئی په حملو کې لاس لره. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوی له لاهور گرفتار کړو. د دغه وروستو امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه د دې مشر د گرفتاری هرکلی کړو. نور تفصیل درته شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې درکوي.
په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه یو مشر زکی الرحمن لکوی ته د ترهګری تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په اتمه وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د درې مختلفو مادو د لاندې د 3 لک روپیو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکرې طیبه ډلې په 2003 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور هم دی. دا ډله د 2002 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر د بندیز لاندې راغلې ده او ورباندې د نړیوالې وسلوالې ډلې القاعدې سره د اړیکو او تعلق تور هم دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوی د لاهور نه گرفتار کړو. درې ورځې وروسته د جنوري په 5 امریکا په پاکستان کې د لشکرې طیبه د دې قومندان د گرفتاری هرکلی وکړ. د امریکا د بهرونو چارو وزارت د سویلي او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 5 په ټویټر لیکلی د لکوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې نه څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې ترې وشي. په پیښور کې میشت خبریال غلام دستګیر چې په ملکي او بین الاقوامي حالاتو نظر ساتي مشال رډیو ته وویل د زکی ورمان لکوی گرفتاري او سزا او لدی وړاندې ځینې وسلوالې ډلې ناقانونه ګرځول به ممکنه ده. پاکستان د پیسو د څار د نړیوالې ادارې له خړ لیست وباسي او سپین لیست ته به راشي.
موږ امید لرو چې داسې کارونه یې وکړه نو پاکستان به د فیټف د ګری لیست نه وایټ لیست ته راشي. خو سره سره دغه هم خدشه ده که موږ دا کارونه ونه کړو نو کېدای شي موږ بلیک لیست ته لاړ شو. دې سره سره چې پاکستان نه نورې غوښتنې هم کېږي چې په کم کې یو دا ده چې په پاکستان همسایه ملکونو په بدامنۍ کې د پاکستان د اور استعمال الزامات چې پاکستان باندې دي پاکستان بد دي د بین الاقوامي قوتونو دا کم چې خدشات دي پاغي باندې به هم پاکستان اغي مطمئنه کوي. نو زما په خیال دی چې هغه نه پس به پاکستان د پاره لا روزي چې هغه د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست راشي.
په وزه کې رمان لکویتور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړو چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 100 او 70 نه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي هم وو. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیل زندان کې بندي وو. خو لږه موده وروسته بیا په ضمانت خوشې شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 په بیان کې ویلي په زکی ورمان لکوی د ډیسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کارولو په تور د لاهور په یوه تھانه کې مقدمه درج شوه. ملګرو ملتونو په 2008 زیږیز کال کې د زکی ورمان لکوی نوم د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړي. لکوی د یوې بلې ناقانون ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سید دزدی ملګری هم ګڼل کیږي. حافظ سید هم په 2019 زیږیز کال کې په جولای کې پولیس ونیو او د 2000 په نومبر کې د لاهور یو عدالت حافظ سید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 5.5 کلونو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې هم یو عدالت حافظ سید ته د ترهګرۍ تمویل په 2 نورو قضیو کې د 5.5 کلونو د بند سزا اورولې وه. خو نوموړی په ځان لګېدلې تورونه ردوي. په 2014 زیږیز کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه ورباندې ولګول. بیا پاکستان په 2015 کال کې اعلان وکړ چې جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ کنګل کړي چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه لګولي. پاکستان دا ګمونه په داسې مهال پورته کوي چې پاکستان د 2013 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ټی اف په خلص کې شامل دی. دې پارس مشته ادارې تیر کال 2013 په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونه پیسو سپینولو په لړ کې د نور اقدامانو سپارښتنه او د 2023 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پښتونخوا په ځینو سیمو کې اوس هم واوره ورېدلې ده. خو په 2019 کال کې چې په جنوبي وزیرستان کې په لداټ پرګي کلی کې کومه واوره ورېدلې وه نو له وجې ځینې کورونه ړنګ شوي. حکومت هغه وخت ورسره ژمنه کړې وه چې تاسو خپل کورونه جوړ کړئ معاوضه به وروسته درکو. خو د دغه سیمې خلک وایي چې تقریبا 150 کسان داسې دي چې حکومت ورته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړې. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر مشال اډیو ته ویل دغه کسان دي دغه دفتر ته ورشي نو خپل مرستې به ترلاسه کړي یا به په اړه معلومات ترلاسه کړي. اشتیاق مسجد پر ریپورټ لري.
د سویلی وزیرستان لادا ټپرګي کلی اوسیدونکی محمد ریاض ویایي چې کور یې په 2019 کښې د ګاڼې واورې وارېدو په وجه ړنګ شوی او حکومت د ده سره 155 کسانو ته مالی مرسته رالېږلې وه، خو د سویلی وزیرستان مقامي انتظامیه دوی ته دا پیسې نه دي حواله کړې. محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
په 2019 په قرضې باندې مې تیارن ګټر سامان وخستی او خپل مدد سره مې میلا جوړه کړه. 2019 اور اډرا ولودا کوټه کمرې ارس ډیمج فل سره امیر نامینا ور ولې کل غفټګونه سره فارمینم ډاکل داول سیر دې جوړ دا سینینم پر وکړل دې چټام پر وکړل بیا دا ریپیر 2019 شروع غلل او 157 مینا دې کنه چې مش څومره د مسیدې تحصیل چری دا شمو نو وکړل لیست وسرو سره دا ډک ډک ډاکلې دې لکه 300000 روپے او 60000 دا ولې او دا نه دا 2021 شروع دې ویسا پر دا روپے چې مش تر غلل ویسا پر ملاونه شول دا خلک دار په دار دا غریب خلق تا زدنه دا خواست کو کنه چې دا غریب پیدا پښتنه وشي.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې د 155 کسانو د مالی مرستې په باره کښې و د ډیپټي کمیشنر سره خبره کوي
چې دا سکیم دی سي دی نو د دې په حواله سره اوس زه د ده سره رابطه وکړم. 157 کسان دي که نه چې روپۍ روغلي هي او د دې د راپوټ هم تللی وي، البته که راپوټ یې نه و تللی که نه نو بیا هغې نوی راپوټ جوړېږي. راپوټ تللی و هغې کسانو ته خامخا میلاویږي ها دوی سي د الله په فضل سره چې هغوی ورکوي انشاءالله.
مشال ریډیو چې د محمد ریاض خبرې په باره کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې هغوی وویل
هسې خو چې نورې صوبې کښې کومه پالیسي ده هغه داسې فکس اماؤنټ نه وي لکه فصلونو مصلونو کورونو دغه وي هغه خپل فارمیلټي وي دا د سپیشل پیکج دی هسه دی که ما ته را شي ته به دی ما ته را وړي
پراپر. محمد ریاض دا هم وویل چې که د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه د 155 کسانو په قدرتي افت شې ړنګ شوي کورونو معاوضه ور نه کړې بیا به دوی په پېښور کښې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پلاتۍ وهلو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پکتیا قومي مخور او مدني فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه دي د مذاکراتو په دوهم پړاو کې د نورو لویو او وړو مسایلو پر ځای اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دوی زیاتوي د جګړې دوام خلک په بین الافغاني مذاکراتو بې باوره کوي او د یوې مثبتې پایلې پر ځای ورسره خبرې نورې هم پیچلې کوي. له خوسته نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د پکتیا قومي مخور او مدني فعالان وایي اوربند سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو او طالبانو مرجوب لدریږي او له دواړو لورو څخه ولس چې څلورو لسیزو اوږدو جګړو سخت ځپلی د هغوی د هیلهمندۍ او رضایت سبب ګرځي. افغان مرکچی پلاوی ویلی چې د دوی د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي. د جمعې په ورځ قومي مشر عیسی خان رباطي مشال راډیو ته وویل
په اوربند کې ګټې دا دي چې یو خو زموږ او تاسې هغه ورونه چې هغه په طالبانو کې دي او هغه چې په هغه په نظامي ارګانونو کې دي د دوی د مرګ ژوبلې کچه به کمه سي وبدرېږي او بل دا خبره ده چې ولسونه به هم د دوی ناراضي واوسېږي. که چېرته د دوی ترمنځ رښتونولي موجوده نه وي نو زه وایم چې دغه درې څلور میاشت تېرې شوې دا به هم دستېرېږي. نور دې د دې کونډې او غریب ولس په خاطر په رښتوني ګامونه واخلي او دایمي ورباندې وکړي.
قومی مشر عطا محمد فیروز بیا وایي خلک د لومړي پړاو اوږدو مذاکراتو ناهیلي کړي دي. دی نیوکه کوي چې په افغان مذاکراتي ټیم کې یو شمېر خلک هغه کسان دي چې زور او قدرت لري او د هغوی ولسي باور ته نه دي کتل شوي.
خلک ډېر زړه ده مات ده ځکه چې بل وره چې لاړم په درې میاشتو کې دې هېڅ یو نتیجې ته ونه رسېده خو متاسفانه چې په دغې کې داسې کسان تللی ده د خپل قدرت د زوره نیول سوی ده. هغه کسان نه ده نیول سوی چې په خلک کې محبوبیت لري او د خلک د ولس
مدنی فعال عایله گردیزی وایی له مذاکراتی تیمونو د افغانانو غوښتنه سوله ده نه ده چې په یوه بله موضوع خبرې اوږدې شي او جګړه د کموالي پر ځای لاپسې توده شي.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي دوهې ته ځي بېرته ځي داسې خو نه کېږي. په وژنه هېڅ مخته نه ځي په کراری په آرامۍ سره خبرې دي حل کې په دې نه کېږي چې ټول توپک راواخلي په توپک په زور مخته لاړه سي. باید سوله وکړي او د سولې لپاره هر څه پرامې سره مخته ایست.
د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدی وایي دواړو لورو ترمنځ هغه وخت باور جوړېدلی شي چې په اوربن هوکړې ته ورسیږي. له هغې پرته جګړه خبرې نورې هم پیچلې کوي.
کله چې اوربن نه وي، ورکم نه وي، نو په داسې حالاتو کې نو دغه نور هم پیچلې کېږي دا خبرې، او کوم هدف ته نه شي رسېدلی. د اکثره خلکو غوښتنه ده چې اوربند وسي، نو په ښه شکل سره به خبرې مخې ته لاړې شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته وویل افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. د ولسمشر غنی په وینا له جګړې د وتلو لپاره حاضر دي چې طالبان په خپله غېږ کې ونیسي، خو دوی دې هم واقعیت ومني چې اوسنی افغانستان د 19 کاله وړاندې افغانستان نه دی.
تاسو د نجیب الله لوخیل رپورټ اوریدل. همدې سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې. 12:30 بجې شوي. فرخنده اسد نه د خبرونو لنډی زورو.
په کوټه کې پر احتجاجي پر لټ ناستو هزارګانو د حکومتي غړو ترمنځ کامیاب مذاکرات وروسته د جنوري پر 9 د احتجاج کوونکو مشرانو د پر لټ ختمولو اعلان کړی. د کوټه پر مغربي بای پاس ناستو د هزارګانو مشرانو ویلي نن خپل وجل شوی تنان خاورو ته سپاري. د لهغې وروسته د 1 جنوري پر 3 یولس کان کیندونکو د بلوچستان په مچ سیمه کې وسوالو په ډزو وژلي وو. د پیښې ذمہواري داعش وسوالې ډلې منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کامین سملې د غړي علي وزیر وکیل وای چې نوموړی بلند جنوري پر 9 په جیل کې د نن عدالت ته وړاندې کول شي. وکیل قادر خان نن مشال لډیو ته ویل د علي وزیر په شمول په کراچۍ کې د غورځنګ نور نیول شوی غړي به هم نن دغه عدالت ته وړاندې کول شي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه سلويخ کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2000 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تختو کسانو ټول شمیر نږدې 500,000 ته رسیدلی دی. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د قطر په مرکز دوها کې د ایجنډا پر سر خبرې پیلوي. د امریکایي کانګرس پر ودانۍ په حمله کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رول له وجې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې پر روانونه کې د ولسمشر ټرمپ مواخذې ته تیارې نیسي. د استازو جرګې سپیکر نانسي پلوسي د جنوري پر 8 دړکه ورکړې کچېر مرستیال ولسمشر مایک پینس او کابینې د آئین 15 بدلون د ولسمشر ټرمپ د لری کولو لپاره استعمال نک او یا هغه په خپل مستفی نشو، نو دوی به په خپل کوم ګام پورته کړي. بل خوا ټولنیز شبکې ټویټر د ولسمشر ټرمپ اکاونټ د نور تشدد د راپارولو د خطر لوجې په مستقله توګه بند کړی دی. او د ایران په فضا کې د یوې یوکرایني مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو یو کال پوره کېدل وروسته 15 هیوادونو له ایران غوښتي چې دغه پیښې پوره معلومات له دوی سره شریک کړي.
فرخنده اسد و چې تاسو ته د خبر نو لنډیز درورو په پاتې خبرونه کې مجید بابر سره هغه تاسو لپاره د کرخي په غاړه خبرونه لري. د خبرونه په تکراری توګه نن اوریدئ.
د کرخي په غاړه،
د کرخي پر غاړه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دوست تاسو قربا مجید بابر یم. د کرخي په غاړه خبرونه ده. نن د کرخي په غاړه خبرونه کې موضوع ده د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې افغانستان ته وړل دي. اوریدونکو یو لنډ غونټه تعارف درته د دغه کډوالو کوم چې دوی څنګه افغانستان ته لاړ. د 2016 کال د جون د 15 باندې د پاکستان حکومت په پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د د دوی په وینا باندې د وسلوالو پر ضد باندې عملیات پیل شو. د دغه عملیاتو په نتیجه کې ډیر زیات خلک د شمالي وزیرستان نه کډوال شو. بنو تلاړه، لکی مروت تلاړه، کرک تلاړه، ډیر اسمل خان تلاړه، کوهاټ او د خیبر پختونخوا نورو سیمو تلاړه. د دینه پس د پنجاب بکر فتح جنگ پنجاب کې دغه خلک الته هم تللی دي. د دینه علاوه افغانستان ته د خوست سیمې ته، پکتیا ته د 14,000 نه زیاتې کورنۍ واوړېدې. د دغې عملیاتو پر مهال باندې یو اندازه داده چې د 1,000,000 نه زیات خلک کډوال شوي وو. اوس دغه کې ډېر اکثریت واپس شمالي وزیرستان ته تللي دي، خو څه هغه دي چې هغه لا اوس هم د کورونو نه، د کلو نه، د خپلو چمګاونډ نه بهر دي. په دغو کې د افغانستان د خوست په ګلانو کیمپ کې هم په زرګونو کورنۍ آبادې دي. د دغو کورنو د راتګ خبره هم ده، خو هلته کې افغان حکومت دوی ته مرستې ورکوي، دوی سره د خوراکي موادو او د غیر خوراکي موادو مرستې کوي. په دې باندې به خبرې کوو. ما سره په دې خپرونه کې میلمانه دي ملک حبیب خان مدخیل صاحب چې د کډوالو یو مشر دی په ګلانو کیمپ کې دی، حاجي عبدالله صاحب دا هم د کډوالو یو مشر دی دوی هم د ګلانو په کیمپ کې دي، او محمد هاشم حلیم صاحب دا د افغان حکومت د کډوالو د پاره د مرستو مشر دی. د غدری وړو میلمنو ته ستړی مشي وایم، په خیر هغه ستړی مشي. عزتمن شي ارزن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. کډوالی یو ګران کار دی، د خپل کور، د خپل کلی، د خپل چم گاوند او د خپل خپلوانو نه لری ژوند تیرول دا ځانته یو اثر لري، نفسیاتی اثر لري. د دین علاوه د ژوند معیار، د ژوند په کچه باندې هم یو اثر لري. او دونکو څنګه تاسو ته ماویل د سور له زرو نه دیاتي کورنۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړېدلې. دوی سورج مخ کې دا ګیلې کړې وي چې دوی ته مرستې نه ملاویږي. په دې اړه باندې به خبرې کوو، نور د دې په ستونزو باندې به خبرې کوو. یو وار بیا خپل ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونه پیل کو ورزو، او پیل کو د ملک حبیب خان مدخیل صاحب. ملک صاحب، څنګه ژوند تیریږي د کډوالو په کیمپ کې؟
مجی بابر صاحب، زمان خو منات در پا خوری دای زکا چه زمان روگای خنی غرغلا و دا خاک و در دستون دی سارا مخمخ تای و دا سنا منات چه که ما دو نو دا زمینه مراز که دی سارا شوی دی دا خال چه که مخال تای دول پا سپرا که دا سپرا مضبوطی خود دی پا میر سا پر که و والا دا در دستون دی سارا مخمخ تی غرونا بند خور آل ودل یدو و دا خال چه که ما دو دا او رواز دا لیار خارف دی بس و در دستون دی سارا مخمخ تی با
اجی عبدالله صاحب، چې څنګه ملک حبیب صاحب د کوم ستونزو خبر او کده ستونزې سس دي په کوم کوم ځایونو کې دي، او دا راته وایي چې ستاسو څومره شمیره ده دا وخت په دغه علاقه کې؟
مننه بابر صاحب، شمیره خو تتیکه ډټ کړم دو چې تقریبا ټول کاډو د 2000 نه 1500 تراوی چې دا په غیر غیر منطقه اوسیږي، چې یوه وتویای لامن او بل وتویای پڅا میلا او دا پڅا میلا یو نوم دی، خو دا کومه ماده دو منده تا د سپیرا پر دای جو دیسا پر دای او سپیرا دو دګای دی په دا کې ورګین پر ډېرې کاډ اوسیږي. مراسته خداستی چې لکه اول په 2014 کې چې کیمه کاډ روښته دا پیلان د دله روښته تر هغه وخت چې کله شمیره وکړه هغه ډیټا په خوستې د تر وسه پر نوی غا نشته چې کیمه کاډ کمای دی تیار چې یا پیر ور ملک نار چې سفر نار چې بیا غوتا و نه ولا کی دته مراسته نه لال شي او کیمه زاره مراسته چې دی میز دا درای کولا شي چې نپسیار د خستنر نه تللای دی د کوبل تر اپتا و میز بار بار غشتنه دو چې میز ودا داس ما زرو بلل شي لکه پنیر نه اړای پنیر ملکینا کې چې کیم ما زر پروت دی دته ما زر کاټ نه لویږي دته دا ستنه طریقه نه لویږي او لکه میز پانا مون ما زر نه میز په دوا سره لري تیمونی یو په دا لري تیمون شي چې خپل وطن نام د ضرب عذاب نه اجرات وکای دی افغان په تیلا روښته افغانستان داخل ته یو خدا ما زر شي او بلون دا مزر تب دا چې میستا چرتا په فرکین تر بدرینه دی دا ټولر سے باندې سمې سو پر لیاروم نوستا د بیمور لیاروم نوستا امرا لیاروم دو خالکا کارګو سامان سه یو ملک نو بلتا لاجه یو دز نو بلتا بدلاوي می شکلا و بونډری تا مړ ویری امړو میز د خپل گاډی نه بدلاوي بل گاډی تا بیا وغنه میش په سول په مینا دوا دریشا سنوي سره چی
په دې خبره کو عجیب عبد الله عجیب صاحب را سره ناستو سي. هاشم حلیم صاحب د افغان حکومت نماینده دی او د مرستو د پاره د کډوالو مشر دی، رئیس دی. هاشم حلیم صاحب یو وال بیا درته هرکلی وایم. د دې کډوالو چې کومې ګیلې دي د مرستو په اړه باندې، نو مخکې یونیسیار د غلطه کې د دوی په وینا باندې، اوس یونیسیار د ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره د مرستو انیشته، افغان حکومت دی سره سمرستې کوي، د دې مرستو کچه سمره ده، او دوی چې کومې ګیلې کوي دا سمره په حقیقت مبنی دي؟ هاشم صاحب
مننه بابر صاحب. لومړی خو د مشال رادیو مشرتابه تاسو قدرمنو اورېدونکو او میلمنو ته سلامونه وړاندې
کوم.
د کډوالو ورونو د ګیلو په اړه باید ووایم چې د دوی ګیلې پر ځای دي. رښتیا ده چې هغه رقم کومکونه او مرستې چې دوی ته رسېدلې وای په دې اخرو کې نه دی رسیدلی چونو او اولو کې چې دوی د ضرب عذاب د عملیاتو له کبله خوست ولایت ته راکډه شول د دوی تعداد زیات و د کورنیو هغه وخت کې د خوست خلکو ملي تجارو نړیوالو او ملي مؤسساتو دولتي اداراتو د دوی سره ښې مرستې ترسره کړې ولې په 2000 کال کې یوه ستونزه چې WFP په نړیواله سطحه د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ وه په دې اساس په 2000 کال کې WFP ونه توانېده چې دوی ته دا د خوراکي موادو کومکونه هر میاشت توزیع کړي له دې وړاندې به هر کال دوی ته د خوراکي موادو کومکونه میاشت په میاشت ورکول کېدل په 2000 کال کې دوی ته د شپږو میاشتو دپاره د کال په لومړۍ روبه کې او د کال په اخره روبه کې د خوراکي موادو کومک ورته توجه شو او دا کومک هم هغه معیاري اندازه د کومک چې وا په هغه اندازه نه وو د معیاري اندازې څخه کم وو یعنی هر فامیل ته د کال د شپږو میاشتو په اوږدو کې 350 کیلوګرامه خوراکي مواد توزیع شوي چې په دې کې اوړه وړي او مالګا دال دا مسایل شامل وو او بل مونږ د یونیسیا څخه هم غوښتنه کړې دي چې د دوی د ستونزو ته د رسیدنه وشي
هاشم صاحب د دوی لنډ سو دوی په دې خبرو کې پوښتنه راپورته کړي یو دا چې د دوی په افغانستان کې د دې کسانو کرش میره څومره ده او بل دا چې د دوی حیثیت څه دی آیا دوی ته کوم کارډونه د دوی د اوسېدو لپاره کوم قانوني د دوی څه حیثیت دی بل آیا د دوی د کورونو ته د تک پاړه باندې افغان حکومت د پاکستانی چارواکو سره په رابطه کې دی په دې اړه باندې څه خبرې کیږي که نه کیږي
د کرش میرې په اړه خو باید ووایم چې دوی فعلاً 2400 او اویا کورنۍ کومک اخلي او د یونیسیار له لوري دا کورنۍ بایومیټریک شوي دي د هماغه بایومیټریک سیستم په اساس باندې دوی ته کومک رسیږي او د قانوني حیثیت په اړه د افغانستان حکومت نه دوی د داخلي بیزای شو په نوم پیژني دوی د یو هیواد خلک دي یوازې د جنگ یا د عملیاتو له امله خپل سیمې ته تغییر ورکړی د خپل کورونو څخه بې ځایه شوي دي او د یونیسیار اداره چې د دوی سره کومک کوي د ماجرینو په نوم کومک ورسره کوي ولې د افغانستان حکومت دوی د داخلي بې ځایه شو په نوم پیژني چون دا یو مشکل هم دی د دوی لپاره چې دوی فعلاً اغه قانوني ډاکومنت نه لري نه د ماجر پونوم کوم ډاکومنت دوی ته ورکړ شوی دی او نه د داخلي بيزه شي پونوم دا مسله تر اوسه لاین حاله پاتې ده
ها نو په دې باندې آیا لکه کده دوی یو قانوني حیثیت و پیژندل شي یا تاسو ورته وایي چې افغان حکومت دوی ته کورنی بيزه خلق وای چې دغه خبره ناسمه ده په قانوني حواله سره په نړیوال حیثیت سره موږ وګورو خو آیا افغان حکومت په دې لړ کې دوی ته د قانوني حیثیت یا د نوم ورکولو یا د شناخت ورکولو سره پروژه باندې کار کوي درې مت په کومه پښتنه می واغه ده چې د دې د واپسې لپاره افغان حکومت پاکستانی حکومت سره په رابطه کې دي
نه افغان حکومت او یونیسیار د دوی د واپسې په خاطر باندې مکمل آمادگی لري چې د پاکستان سره په رابطه کې اوسېږي ولې د پاکستان حکومت فکر کوم دا آمادگی نه لري چې د یونیسیار او افغان حکومت سره د دوی د واپسې په اړه مذاکرات وکړي
ملک حبیب صاحب ستاسو د واپسې لپاره سلور پینزونه زیاد زل پاکستانی حکومت یو څو پروژې روانه کی اړومبای تاسو ته ویل چې تاسو بارډر تراشی تاسو بخپل شناخت خای خپل سیمه ته دراتک د پاره بخپل ثبوتونه او اسناد کسي یا بخای بیا خبر او شو تاسو د گاډو یو مسله و چې موږ ته گاډی نه پریدي بیا درېمه تاسو ویل چې موږ مالداری دا موږ سره ګډې چیلې بزی دادی غنه پریدي بیا دغه لړۍ ودرېده نو ملک صاحب تاسو آیا کمی جرگی روانی دی یا ستاسو کمی رابطی شتا؟
راجی بابر صاحب مجھے لکه چورا جلگل سرا وکڑه چورا غنده سرا وکڑه ده پاکستان ده سرواک سرا ده پاکستان ده سرواک مج سرا ات پاس داول من ده خبر نو وکڑه چه ده مج واپسی راست شوی وای واپسی شوی وای ده بخاطر نو وکڑه چه ده پاو چکین ده مج خود ده بادر سرا لگه دلی پاو سپر تا چه نو ایر وڑی خدال داغا زیری چه کم دای وزی تا نو ایر اصلا ولی مشتا داغا رو کهوی چه یا شپر میاسته یا کل باد توسه چه گما دو و اخپل علاقه تا و بسیشتا آقا ده میزه کنی ندو چه میزه کن کلیوی چه تو سایی میز و اخپل علاقه تا و بس کده
ملک سیب سموده مخ که کال دو کال مخ که کتاسو تا یادی کورانه روانی شوی ویدی با دوره دی پا بنیاد ماندی منگ وصلوی خو پندوس و نوی کورانه و پا سرو آقا لڑه بیا ولی ادره دا
آخو پا دخط در بنده و داره دار چه داغا کیم علاقه دا میرالی دا میرمسا دا بویا دا بار خلق امار دا تخل پر دا ایریا خلق چگیم دو دا لورال پا دانا پر دا ایریا خلق دا آمن تاریکانو چه دای پا آمن زمن پروای وصلکا چلی پا علاقه بنده گر بردی و خپل علاقه تا چکلشی بردلای و دا دا زنگوزی تو چه چنگوزی بره میری زنگوزی بلی ادغه غرینا دانی داساس پاسکل دغه شیشه چا ونر زاوله واغه پیسه نه برداشت و ادغه په خاطر چې بدغه ژوند یې عام نه دار غولای
اجی عبد الله صاحب تاسو چې کوم د مرستو خبر وک یو خو دای چې هر یو کورنۍ سره ماشومان دي زنانه دي تاسو کورنۍ د موسمی حالات هم خنه دي چې کوم یخنی ګرمي نو دغه تل کې د مرستو نه علاوه آیا تاسو ته د کار اجازت شته آیا تاسو خپل د کورنۍ خلق مزدوري خواري کولی شئ خپل کورنۍ له کوم خوراکي مواد پیدا کولی شئ
دا خو داس خبره دبر صاحب چې د لا په کم کې خو مزدوري نشته چې ته په کم کې څه په روزای مزدورا پرې کوکې او یا نره داس کاروبار وي کارخونې وي ته چار پرې کوکې خو په د غیر افغانستان کې خو ازود ځکه نو شه ګرځېدای چې حالات ټیک نه دي په حالات یې واجه نه تو سره پېژنپوڼه یا تو سره نخات نه وي چې سره په غیر ځي کې ونیل شه یا څه دغه نه ډېره ستونزه ډېر خلاصول نیول په دا کې یو دی واحد دل میجه کم سره مخمخ یو غار دی خلق پندایی تیجه پی که بوسی به سالویش پندیس کس نپر لگیا دی خو آقا خو را بلا دی بعد پیش از شوی و آقا کسونی طول رور تر لوالی وی تاری بیا زوی رقل سول سینه چه دخو دوله دیگی خال تای مزدیره کو نره دی میش دی کور ایز زمینه نشتا چه میش تا کور وکی و خیست که ولایت که چه تا دی کوخنه یا بلشای که دغه جواز ورکاوه ده نیش خود جوازی نه نلاری تا اصناد نلاری چه یا دی کونمان تا یا بل دست چروبار وکی و نم دست و دی دو تسکیرشتا چه که بل تا میتار چالا به سوارنهی وکی ده تاریکه نشتا و مراستا و سیدرخ مراستی دی چه پا تایر بای میچا که نصوا درش کرا نیش از دونا کاما شوا دونی اشتاان شوا به تا نلاتا دا
یو خود د مرستو تاسو خبر او کچیره نړیوال چې کمی ادارې وي دا غوي ستونزې وي دا غي د وجه نه مرستې کمې شوې د دین علاوه افغان حکومت سره هم د مرنشته چې مرستې وکي د دوی ته د کارونو د اجازت ورکولو یا د دوی د پاره داسې زمينه برابرول چې دوی خپل خصمانه تر صحده پوري د خپل کورنۍ خصمانه په تر صحده پوري خپل وکړي شي دا ممکنه ده
بله بابر صاحب د خوست په ولایت کې د دوی د کار او فعالیت په وړاندې خنډونه زه نه وینم دلته هیڅ مشکل وجود نه لري د دوی د کډوالو کورنیو ډیری وګړي چې موټر لري هغوی موټر چلوي یا مثلا په ښار کې شی خرڅوي یا د لاس مزدوري کوي په دې مسایلو کې هیڅ خنډ موجود نه دی په خوست ولایت کې البته نور افغانستان ته د دوی په تګ راتګ کې یو لړ ستونزې موجودې دي ځکه دوی رښتیا هم کوم د هویت د شناخت کوم کارت د دوی سره نه وي ممکن په نورو ولایتونو کې د سوال لاندې راشي ولې په خوست ولایت کې هیڅ ستونزه د دوی د کاروبار په وړاندې نشته یوه ستونزه چې موجوده ده دلته په خوست ولایت کې د کار زمینې ډېرې کمې دي خپله د خوست اوسیدونکو ته چې دایمي اوسیدونکي د خوست دي دوی هم ټول په کاروبار باندې مصروف نه دي اخته نه دي نو دا د کډوالو موجودیت د وزره کورنیو موجودیت په خوست کې دا هم د خوست په خلکو باندې یو نوه بار غوندې دی. نو کله چې خپل د خوست خلکو ته د کار زمینه نه وي مساعده دوی ته به کار چیرته پیدا شي؟
بل هاشم صاحب لکه د وزاره کورنۍ تاسو خپله یاد کړي، د دوی ماشومان دي، د دوی زنانه دي، دوی ته به صحي سهولتونه پکاري، تعلیمي سهولتونه دوی ته ورکول ضروري دي. دغه ماشومان هم داسې رالویږي. 2013 کال دا د شپږ اووه کاله وشو. نو یو خو دا چې د دوی کم نوي که ماشومان وشي، د دې په کورونو کې که ماشومان وشي، نو د هغوی د پاره څه طریقې کار دی؟ آیا هغوی تاسو رجسټرډ کوئ؟ هغوی ته کوم د پیدایش سرټیفیکیټ ورکوئ؟ یا د افغان په خوره کې څوک پیدا شي نو هغه به څه قانوني حیثیت وي؟ بل دغلته کې دوی ته تعلیمي او د صحت د سهولتونو په اړه باندې څه دي؟
بله، ګلانو کیمپ ته چې موږ یادونه وکړه، د ګلانو په کیمپ کې د دوی د صحت خاطر نه مجهز کلینیک موجود دی. که چېرته داسې ناروغانو ناروغیو سره مخ کېدل چې هغه کلینیک د هغه د عهدې نه نشوتی، د خوست ولایتي روغتون د دوی په خدمت کې دی، یا په نورو سیمو کې چې پراته دي د خوست په نورو ولسوالیو کې، د هماغې ولسوالیو کلینیکونه د دوی په خدمت کې دي او دوی کولای شي چې هماغه کلینیکونو ته مراجعه وکړي او تداوي شي. همدارنګه د ګلانو په کیمپ کې د دوی لپاره د ښوونځي ترتیب هم شته. د لومړي ټولګي څخه تر اووم ټولګي پورې د ان آر سی مؤسسې په مرسته دوی په خوست کې اویا صنفونه ورته جوړ شوي. تقریبا بند د شمالي او جنوبي وزیرستان بې ځایه شو. 1500 ماشومان زده کړې پکې کولې. کله چې د اووم سم نه دوی پورته ځي، دوی ته په دولتي مکاتبو کې جذبېږي. دولتي مکاتبو کې دوی ته زده کړې ورکول
او د نجونو او د هلکانو د پاره دي، لکه یوازې د هلکانو د پاره نه؟
نه نه، بلې، د نجونو د هلکانو د پاره دي دواړه. موږ سره دلته ارقام شته چې هم جنو د اووم ټولګي پورې زده کړې پکې کړې دي او هم هلکانو د دواړو لپاره دي.
چې کوم کله ماشومان نوي پیدا شي، د هغوی قانوني حیثیت څه دی؟
هغوی ته بیرته سرټیفیکیټ ورکولی کېږي په همدې ګلانو کمپ کلینیک کې. هغوی ته هم د شمالي وزیرستان د ځایه شو په نوم بیرته سرټیفیکیټ ورکولی کېږي.
خو د دې څه قانوني حیثیت په افغانستان کې نشته که نوي ماشومان پیدا شي؟
نه، اوس پورې دا مسله کې ستونزې موجود دي.
ملک حبیب صاحب، چې کوم هاشم صاحب خبرو کې چیرې په خونځو کې د یو 1500 ماشومانو ذکر وکړو، نو دا خو ډیر کم دي. نو تاسو خپل ماشومان سکولونو ته زده کړو د پاره خپل انجونی ولې نه لګي؟
خدا خو مجبور صاحب داسې چې دا د ګلان په کم کې چې کومه دي څلور زره 15000 کرانه ازرې دي. دا غلځي ولکه بغار کرانه چې کوم دي د اندول د سپر خلق شو، د لکان خلق شو او د مندوزه خلق شو. و دغه چې کومه دا خپل شخصي قانون ته د سبق ته کوی ای اکثر د پورا کم کم سبق ته کوي، خو خپل دی قانون ته د سبق نه وی ای.
نو هغه وویل چې خوینځي خوشتن موجود دی، د ان آر سی موسسې په مرسته باندې یو خوینځي شته. نو تاسو په کار دي چې خپل ماشومان هغه ته ولي
اج بابر صاحب خو چې کوم دا د ګلان د کوم د پورا دا غانی ولي دي. دا اسم صاحب مجرین رئیس انشاءاللہ پاگونڈ کی سر سارا نیو دے تاو چاولا ادنا دیرا مانونا که بگولان پا کم که خلکا داغا ستا خو غیر خال چکی پرتا دقی پورا دیدا ساولات نشتا.
عجی عبداللہ صاحب، دین علاوہ چی کم دا کارون دکا چی حاشم صاحب خوویل چی را خوست ولایت دمرا پا معاشی توگا باندی پا اقتصادی حوالی سر دمرا مضبوط ولایت نده، خب یا هم ستاسو دا جون دارو مدار یا دا جون پایا سنگر غڑی لکه دا مرستو دا واحد ذریعہ ده چې مرستو سره جون تلوي دین علاوه مسکوي؟
انا خو ډېر خلک خو مرستو ته ما یو خو دې په دې داس خلک سره چول دل مزدیره ته لور شي الله وي تیږ وبسي یا نرا کوري نا کو خو لر تر تلای نه شي. خو دا غاین دغه د خیس ولایت یا داس ته لمن په خو خوش لور شي. مخ یو څه وزن غذایی طریقه وایي خال یار سره باندې شو نشتا او دا څه به نه نشتا چې وکړو. بس دا انده یو بل دا د مرسته په انتظار وي چې مرسته راشي. گزارات او کوډه راغ نه راسي به دا کار باندې نه نشتا. چې دوی کار بار وکړي یا مټار وچلوي هم خسره. خو مټار غو نشتا
په میټر سوارلی به کوی یو خسته اداره څلور پنځه د نوټر سوارادو وداته خو کاروبار غونډ نشته کاروبار ډېرو مشکل ته ژوند تللی دی.
یو اوریدونکی دی پوښتنې لري ملګري ستړی مشه په خیره.
سلامونه مینا احترامات مې قبول کا په دا هیله چې راته جوړ به وي
عزتمن
بابر صاحب تو ته مېلمانو ته ډېر سلامونه ورکوم.
د څوک خبرې کې د کوم ځای ملګري وعلیکم السلام.
زه محمد صادق ریحان د خوست ولایت ګلانو کې خبره کوم.
جی حکم.
پوښتنه مې دا ده د هاشم علي نه چې یو خودی میژ چې کوم وړه رو کوي لکه یوه بوجۍ وي څلوېښت شپږ د پاسه څلوېښت کیلو وي پاند خو د لاسې دوه لاسې کورنۍ غړي وي بیا به دانه هېڅ کور نه شي. بل دا چې د کوم خوندي خبره چې تو وکړه چې جینکۍ نه ورسي لکه پکو دا د میژ د کرنا د جی پوجي چې کومې ټینټین علا کړي دي یا د کرنا ډېر پراخ لرې دی هلته جینکۍ په لار کې ډېره ستونزه وي که د باس یا د بل ترانسپورټ څه انتظام ته وشي انشاءالله هغه طریقه او سیخه شي. بل مې دا تپوس کولو د شمالي نه چې میژ سره لکه د ژمنۍ مرستې چې کومې دي په دا کې د ژم لرګي به مخکې هته پیسې روکول خوشحال یې روکړل شپږ شپږ زره افغانۍ یې روکړلې پاند خو یول ګاړی نه شي لکه د لرګی یو مان دره ته په پنځلس سوه کلدوره یا په نیم سوه په اته سوه افغانۍ دی ډېره زیاته ستونزه ده.
ګوره هاشم علیم صاحب خدا واضح او په ډاګه وویل چې یاره چې کومې د مرستو تاسو کله لاړی په دوه زره شپږم کال د مرستو د بڼه چې کومه وه دا ډېره ښه وه دغلته کې تجارانو ځایي خلکو مدني فعالانو مدني ټولنو نړیوالو تاسو سره خو اوس هاشم صاحب خو ومنله چې یاره دغه مرستې ډېرې کمې شوي دي او د دې د وجه نه تاسو ته هم دغه کمښت درځي. خو ډېره ډېره مننه د پوښتنې هاشم صاحب دې سره تړلې یوه بله پوښتنه آیا په دې کیمپونو کې مونږ کتلی دي په نړۍ کې په ډېرو کیمپونو کې کوم حکومتي یا کومې نړیوالې ادارې مرستې نشي ورکولی د صحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې یا د نورو د آګاهۍ په برخه کې نو رضاکار دغسې هغه خلک چې هغوی وړیا کار کوي او ډاکټر به وي استاد به وي نو دغسې خلکو تاسو ډله نه جوړوئ چې یاره دوی د دې تعلیم په سلسله کې د صحت په سلسله کې د خلکو مرستې وکړي د خلکو تاګاهي ورکړي.
بابر صاحب فکر کوم دا د تعلیم په برخه کې چې صادق ورور خبره وکړه مونږ په ګلانو کمپ او شاوخوا سیمو کې چې د دوی خلک میشتي دوه زره څلور اویا شاګردان لرو چې د دې جملې څخه اته سوه دوه دېرش اوناستي او دوله سوه درې پنځوس یې زوکو شاګردان دي. دا یوازې په ګلان کیمپ کې نه دي، په ګلان کیمپ کې ښوونځی موجود دی هلته خو ستونزه نشته. په اطرافو کې د دوی دپاره صنفونه جوړ شوي دي، مستقل صنفونه ورته جوړ دي، دوی ته درس ورکولی کیږي او کله چې د دوی د اووم صنف نه پورته ځي بیا په دولتي ښوونځیو کې بدون د کوم مشکله د معارف رئیس زموږ سره همکار دی هغه اعلان ورته کړی ده چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې دوی بدون د کومې ستونزې جذبېدلی شي. د معارف په برخه کې که دوی وغواړي چې زده کړې وکړي هیڅ ستونزه نشته. او صادق ورور د بس خبره وکړه، د تاسو ته به معلومه وي چې د بس سهولتونه تر اوسه خپل د دې سیمې وګړو ته هم نه دي مهیا، د دې خوست ولایت اوسیدونکو ته هم د بس سهولتونه نه دي مهیا. ټول زده کوونکي په خپل مکتبونو ته رسیدګي کوي. دویمه خبره ورور د مرستو په حق وکړه، بابر صاحب په 2000 کال کې 380 کیلوګرام خوراکي مواد د کورنیو ته توزیع شوي دي، هر فامیل ته شپږ شپږ زره افغانۍ توزیع شوي دي. همدارنګه یولس سوه دوه نوي کورنیو ته چې هغه ډېرې زیانمنونکې وې مثلا سرپرست یې نه درلودو یا د ستونزو سره مخ وې پنځلس زره پنځه سوه افغانۍ هر فامیل ته توزیع شوي دي، چې درې سوه نه دېرش کورنیو ته چې پیسې نه وي د ځانګړو اړتیاو لرونکې وې هغوی ته د اتلس زرو نه تر لر وشتو زرو افغانیو پورې کومک تر سره شوی ده.
دا خبره به هم دلته پرېږدو او ډېره ډېره مننه وخت په دې د پای ته رسي. ما مجید بابر ته او مېلمنو ته اجازه راکړي د کرښې په غاړه خپرونې نه د کرښې په غاړه خپرونه کې نن د افغانستان کې د میشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه خبره وشوه. هر چېرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ. ما مجید بابر ته اجازه راکړي.
یادیږي داستا لالو لالو او خوب خو مات ډیر یادیږي
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio